د مشال رادیوی مجله. د مشال رادیوی مجله ګلون اوریدونکو د نجیب عامر سلامونه قبول کړي. یو بل خصوصي غنښ خپرېدو ته چمتو ده چې حجم یې د معمول نه لوی دی. دا ځل مو پکې د افغان فلم ستوري ایمان افغانستان سره د هغه په مشهور فلم حسن او نورو سینمایي فعالیتونو باندې خبرې کړې دي.
فلم جوړ شو، فلم په کاناډا کې وښودل شو، دغه فلم امریکا ته لاړو او په هغه سینماګانو کې وښودل شو چې د هالیوډ او بالیوډ فلمونه چلېدل.
همدارنګ مو د یو لیکوال سره خبرې کړې چې رشته طبابت ته او له چینایي ژبې پښتو ته د کورونا وایرس په اړه ځینې ژباړې کړې دي.
چینایي ژبه واقعا یو ډېره ستونزمنه ژبه وه، نو موږ هم په لومړي کال کې چې موږ کله بیجینګ لانګویج اینډ کلچر یونیورسټي ته لاړو، هلته افغانان موږ کېدای شي اوله مرحله وو. ډېره مغلقه ژبه ده، واقعا ډېره سخته ژبه ده.
ایمان یو افغان فلم ستوری دی چې په لزګونو فلمونو کې کار کړی. ځینې خلک هغه د رسول ایمان په نوم هم پیژني. د نوموړي یو فلم چې حسن نومیږي په دې وروستیو کې زیات شهرت ترلاسه کړو. حسن په افغانستان او کینیډا کې شوټ شوی او له عادي افغان فلمونو د لوړ بجټ او معیار فلم ښکاري. د فلم جوړونکي، لیکوال او د هیرو رول لوبونکي ایمان مشال لډیو ته وایي تمه زیاته وه چې دا فلم به د افغان کتونکو ترڅنګ د افغانستان د حکومت پام هم ځان ته ور واړوي. موږ له هغه سره خبرې کړي او په سر کې هغه دا پوښتنه ځوابوي چې خپلو کړو فعالیتونو په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
نجیب جانه سلامونه ستاسو د راډیو درنو اوریدونکو ته احترامات وړاندې کوم. په دې هیله چې د دنیا په هر ګوټ کې دي خوشحاله او بریالي اوسي. زړګیا، ما زه خو فکر کوم ما ډیر کار کړی، نو تقریبا زما شل کاله کیږي. په دې شلو کلونو کې په واړو غټو فلمونو کې مې رولونه لوبولي دي، د نورو دوستانو ترڅنګ په مختلفو ژبو مې خبرې کړې. زما یو پښتو فلم مو نقاب چې په تقریبا شپږو کاله کیږي دغه، نو په ځینې فلمونو کې مونږ مکس دریو پښتو شیر شکر خبرې کړي، لکه عشق خاموش کې چې دا هغه فلم تر اوسه نه ده راغلی، خو په حسن کې نو کار ډیر شوی. خو په هر صورت دغه دوه درې کلونو کې لږ زه لږ خپه شولم د دولت او چارواکو نه، نو کارونه لږ په ټپه ودرېده.
صحیح راځه، د هم د حسن فلم په باره کې به خبرې وکړو. د حسن فلم په باره کې ما ډیر څه اوریدلی، ډیر څه لوستی دي او تازه تازه ما خپله دا فلم وکته. او د افغانستان د فلمونو نه سویه لوړه ده او داسې ښکاري لکه د هالیوډ یا د بالیوډ یو فلم چې یا د کوم بل هیواد د پرمختللې نړۍ یو فلم چې وي، د دې فلم تجربه څنګه وه؟ دا خو عام فلم نه دی، څنګه وتوانې دی؟ او ما چې هغه ټایټل د دې فلم لوستلې، نو په هغه کې فکر کوم زیاته برخه ستاسو ده، د فلم هدایتکار او لیکوال او سناریو فکر کوم ډیره برخه ستاسو ده. د دې فلم قصه کراته وکړي، د حسن فلم.
نجیب جان، داسې چلو چې مونږ خو ډېر واړه غټ ځینې کارونه کړي وو، خو په هر صورت تنده ډېره وه او ما غوښته چې د ملي وحدت لپاره یو پرمختللی فلم جوړ کړم، ځکه چې ډېرو دوستانو به تل دا شکایت کوو چې والا اکثریت افغاني فلمونه کوالټي نه لري او ځینې د هندي فلمونو کاپي دی. زه نه پوهېږم چې دا د هالیوډ د فلم کاپي دی، خو زه په دې فکر کوم چې څنګه یو وطنی خیسته با کوالیټی شی جوړ کو چې افغانان پرې وویاړي. نو دا سوچ را سره او تقریبا دوه کاله ما په دې فلم زیار ویستلو د خپل ټیم سره په ډیرو بدو شرایطو کې، په نام نه یو کې دغه فلم جوړ کړ په افغانستان کې، او د دې نیم فلم شوټنګونه په ډیر مشکلاتو زه کاناډا ته لاړم. اول ته ځکه چې دا قسم دغه سی و چې نیم باید په افغانستان کې جوړ شي، هغه انزوري چې زمونږ افغانان په افغانستان کې سره قم ژوند کوي او د افغانستان نه چې وتلي دي هغوی په څه مشکلاتو باندې اخته دي. خامون خو د افغانستان نه ووتلو، افغانستان کې نامنی و، جنگ و، کار نه و، خو کله چې خارج ته لاړو مونږ هلته څه ستونزې لرو. نو حسن فلم د هر یو کور کیسه ده، که زمونږ د کور کیسه نه، زمونږ د خپلوانو کیسه ده، زمونږ د بل ورور کیسه ده، زمونږ د ترک کیسه ده، زمونږ د ترور کیسه ده. نو په او دغه فلم خوشبختانه چې مونږ جوړ کړ، د دې د پوسټ پروډکشن کارونه ما په انډیا کې وکړو، د دې فلم میوزیک مې جوړ کړ چې هیڅ شی پکې کاپی نه. نو ډېر ښه لوبغاړي ما سره په دې فلم کې وو، لینا عالم چې د افغانستان ویاړ ده، هغه د فلم د نجلۍ رول یې ولوباو. نور ډېر ښه ښه رضازاده صاحب چې پاک ورسېده، کاظم جان او نور، د خدای وبخښي درې کسان اوس مړه دي د دې فلم، او عباس شوبان چې د افغانستان یو وتلی ډایرکټر و، هغه د پلار په رول کې راغی په تورنټو کې، په کاناډا کې ما هغه ولیده، نو په ډېر پراخه تندی دا رول ومنله. نو ډېر فلم جوړ شو، فلم په کاناډا کې وښودل شو، فلم مې وړلو اروپا ته، په خار خار کې وګرځېدم، او ډېر ویاړ مې کوو چې خلکو په ډېر ښه وجه د دې فلم نه ستاینه وکړه، او دغه فلم امریکا ته لاړو، او په هغه سینماګانو کې وښودل شو چې د هالیوډ او بالیوډ د فلمونه چلېده،
او حتی ریسپانس څنګه وو، فیډبیک یې څنګه وو، پیسې بیرته وګټله کنه؟ ځکه په دې فلم داسې ښکاري چې ظاهراً ډېر زیات مصرف شوی وي. ما دې خبرې ته اندېښنه وه چې په دې سویه چې په دې فلم مصرف شوی، نو چې خلکو هغه دا فلم خوښ هم که، نو پیسې بیرته وګټلې کنه؟
زړګی یو خو زمونږ نفوس ډېر کم دی، او زمونږ ډېر کم کسان سینما ته ځي، او کوم اعتماد چې مونږ د افغانستان په سینما کې له لاسه ورکړی. مونږ په خوښ سینما درلوده، خو څو کلونو کې داسې یو فلم جوړ شوی نه و چې خلک به اعتماد کوه او سینما ته وتلو. حسن فلم هغه فلم و چې د اعتماد د جذبولو لپاره جوړ شوی، او په ځینو ځایونو کې وښودل شو، خو بیا هم خلکو اعتماد نه کوه. خو کوم ځایونو کې چې وښودل شو د ښه تشویق سره مخامخ شو، خو له بده مرغه چې د دې فلم مصرف ډېر و، ځکه چې مونږ نشو کولای چې په لس ورځو یا پنځلس ورځو کې چې په سینماګانو کې فلم وچلېږي، هغه هم زمونږ د هېواد فلم چې مارکیټ پخوا یې نه درلوده، او یو وارې بیرته خپل یو لک یو نیم لک ډالر بیرته وباسي. خو دا نمایشات چې خلاص شو، زړګي زه لاړم کابل ته، دا ګلکسی سینما کې مې وښوده. هلته زما ډېره هیله وه، ځکه چې دا لومړنی د افغانستان فلم و چې ډېر په سوشل میډیا کې اوازې وې چې حسن مووی دغه نمایش دی، او دغه سه خلک وستل. ما ولې زه دا دولت به دغه فلم کتلی، ځکه چې دغه فلم د ملي وحدت لپاره جوړ شوی دی. ما ولې چې زه د اطلاعاتو او کلتور وزارت به ما راوغواړي، ارګ ته به مې راوغواړي، ځکه چې دا ډېر یو لوی کار شوی دی. فکر وکړئ، دا لوی ویاړ دی چې په یوټیوب کې یو افغاني فلم ایچ ډی جو هلته خلکې ګوري، نړیوالې ګوري. نو دا د افغانستان د دولت لپاره یو لاسته راوړنه ده، د خلکو لپاره یو لاسته راوړنه ده، چې اوکې، ځکه چې ستون فقرات د یو ټولنې سینما ده، سینما د یو ټولنې انځور دی. نو ولې دغه خلک دغه شی نادیده ونیو، زه تشویق نه کړلم په کابل کې، زه ارګ ته ونه غوښتلم. کله چې زمونږ یو ورزشکار په ارګ کې سټایل کیږي، خو هغه اتلان دي او مونږ هم اتلان یو. کنه مونږ دغه شل کال
تاسې اړیکه نیولې و داسې کسانو سره چې هغوی باید ستاسو د خبرې وړاندې رسولې وای، د اطلاعات او کلتور وزارت ته. یا
کنه اوس ګوره، زه پیدا کړم د مرکې لپاره، کنه تا یو خپل وظیفه وګڼله چې ایمان راځه چې ایمان سره مرکه وکړو چې دغه یو فلم جوړ کړی. نو ارګ کې خو فرهنګي کسان شته، کنه هلته یو سان شته چې د دوی مسؤلیت دی وجدانی، ځکه چې دوی باید د دوی وظیفه ده چې ما پیدا کړي، کنه چې ایمان اوکې مونږ د فلم وګوري چې په افغانستان کې څه تیریږي. اوس د ګوتو په شمېر هنرمندان دي چې ښه کار کوي، نو دوی نه ګوري چې ولې دا زموږ هنرمندان په کوم حالت کې دي. ښه، دلته خو هنرمندان څوک دي؟ به څوک ښه کار کوي په دې کلونو کې؟ څوک پر کار دي؟ راځي چې دغه وسته یو، کنه. نو دا د دوی دنده ده چې باید دوی زه غوښتلی وم، نو پارک باید ستایل شوی وم، ځکه چې دا یو پل هم باید ایجاد شي، کنه، د فرهنګیانو ترمنځ او د ارګ ترمنځ. اوس د یو ټولنې، اوس هندوستان ګوره، په ټوله نړۍ کې ټوله دنیا پیژني، په څه شی پیژني؟ په فلمونه یې پیژني، په میوزیک یې پیژني. یو یو هنرمند چې 40 کاله خپل عمر تیر کړی په افغانستان کې په بېوزلۍ بېچارهګۍ ډزو غپو بې امنیتي کې فلم جوړوي، زی د بانکونو نه قرض کوي، د دې فلم د دوو بانکونو نه ما قرض وکړو، نو د دولت نه څه شی زی چې زی استایل وای، مونږ د خپل فلم پیسې بیرته لاسته راوړو خو مونږ بل فلم جوړو، مونږ بل کار کوو. اوس زه دلته راغلی یم، کاناډا کې رستوران کې کار کوم، نو دا خو ډیر شرم دی.
صحیح ایمان صاحب، نو فلم جوړ شو، حسن فلم خپل فلم او تاسو ویل چې ډېرې پیسې په لګې دي، تاسو بانکونو نه پورونه وکړل، نو اوس حال دی، تاسو دا پور خو به واپس کول غواړي، تاسو څنګه واپس کوئ، چیرته استه څه کار کوئ؟ خلک به په تمه چې تاسو بل فلم جوړوي او موږ نه خبر چې پسې پرده د پردې تر شا پر تاسو څه تیریږي.
زړګیا مخکې د پښتنه وکړله چې د خلکو خبرګون څنګه وخت، زمونږ خلک ډیر باغیرته بافرهنګه ډیر ښایسته خلک دي. نجیب جانه خلک ډیر مینه راکړله، خو خبره دا ده چې یوازې خبره په مینه مخکې نه ځي، مینې سره به لک یو فلم جوړوونکی چې فلم جوړوي فلم باندې مصرف کوي. اوس افغانستان کې امنیتی په هر ولایت کې یو سینما یې، مونږ به دولت باندې غږ نه کوو، ځکه چې امنیتی مونږ خپل فلم په هر ولایت کې خو پیسې بیرته راځي. خو له بده مرغه چې په نورو ولایتونو کې سینما نشته، که کابل کې شته، د سینما د فرهنګ تلولو لپاره یو برنامه ریزی نه ده شوې. او بلې خبرې ته راځو چې اوس میر نشي، بله خبره دی، اصل خبره چې
مونږ هم دی باندې قصه کوله چې تاسو خلک به پتمه چې ایمان سے بل فلم جوړي، خو مونږ نه یو خبر ځکه تاسو بانکونو نه پورونه اخیستیا به واپس کول غواړي، لپاره دې تر شا په تاسو څه تیریږي لګیا دي.
ورور از چې تقریبا دغه د 40 کاله وشو په رسمي ډول په سینما کې ما کار کړی، 15 کاله افغان فلم کې مې دنده سرته ورسوله. زه پروډکشن برخه کې بس خپل هغه زده کړې مې پای ته رسولي. له بده مرغه وروره چې زه د یو د هغه فرهنګیانو له جملې څخه یم چې د دې خاورې او د دې فرهنګ قرباني شوی یم. دغلته اوس راغلم، کله چې فلم مې دې خواته راوستلو نو فلم نندارې ته وړاندې کو، و مې لیده چې کابل ته لاړم، ډېر مشکلات او څوک زما په قصه کې نه شو، نو دغلته راغلم. وروره بیرته چې کله ما فلم خودو، یو بل یو فرهنګي ټولنه وه کاناډا کې، هلته مې چې وښودله، دغه نه وروسته زه مجبور شلم چې یو رستوران کې کار وکړم، ځکه چې د کار لپاره خو زه راغلی وم، ځکه چې فلم مې جوړولو دی دلته. نو دلته اوس په یو رستوران کې کار کوم، نو اوس به کلونه وهمه چې دغه د دې فلم پور زه ورکم. اوس که فکر وکړه، هلته زما په ټلویزیون کې یو افغاني سریال جوړ شي، زه ولې په کاناډا کې در په دره وګرځم؟ که زما د تلویزیونونو دا 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 پړه صحیح داسې نظارت شي، ولې مونږ به در به دره ژیو؟ خو نشته مدیریت، نشته کنه وزړګیا، که مدیریت زما په تلویزیونونو کې ولې هندي او ترکی سریالونه خپرېږي؟ ولې په دوی باندې مالیه نه وضع کوي چې افغاني هنرمندان باید په کار وګمارل شي؟ کله چې مونږ افغاني تولیدات ولرو، افغاني هنرمندان په کار اچول کیږي کنه؟ اوس هنرمندان در په دره ګرځي. آریان خان هلته په ممبئی کې پروت دی، زه دلته په کاناډا کې پریوتم، بل په اروپا کې پروت دی. نو دا خو ډیر شرم دی کنه، نو دا خو ډیر شرم دی. مدیریت نشته زړګیا، دا د ملي ټلویزیون وظیفه څه ده؟ زه تا ته اوس دا وایم نجیب جان، اوس زه خبر شوم چې هلته ترکی سریالونه راوړي، دوبله کوي، او اول ته خلک ورته ګماري چې پردی فرهنګ پردی ارغل زما په هیواد کې نشر کی، زما په خپل کور کې هنرمندان در په در وګرځي، او پردی خلک زما په ټلویزیون کې ښکاره شي. خو دا خو شرم دی. زه د جمهور رئیس صاحب نه، د مشرانو نه هیله مې داده چې خپل فرهنګ خپل دود ته د پاملرنه وکړي، خپل هنرمندانو ته د پاملرنه.
صحیح، تاسو دا ویلي چې پروډکشن لرئ، نو ستاسو د دې پروډکشن د لارې څومره فلمونه مو جوړ کړي دي ایمان صاحب؟ او تاسو د حسن فلم او د ځینو فلمونو ذکر خو ما له وکړو، نقاب فلم تاسو یاد کو، عشق خاموش، په دې 40 کالو کې مو ټول څومره فلمونو کې کار کړی دی، او د ځینو نمونه هم کواخلی.
زما لومړنی فلم چې دی خو برباد رفته دی، چې هغه زما شناخت دی، خلق چې ما پیژني د برباد رفته د فلم نه پیژني چې هغه فلم په طلوع فستیوال کې په 15 شپږ 50 فلمونو کې لمړی مقام وګټه. هغه د سمس لارې هغه یو ښه فستیوال و. هغه فلم اول شو. زما اولنی فلم هماغه برباد رفته دی چې هغه ډیر یو تر اوسه پورې د خلکو په ذهنونو کې دی، په یوټیوب کې پروت دی. هغه دغه نه وروسته ما ډیر فلمونه لکه دشمن، انتها، عشق خاموش، کابل ایکسپریس له یشراج فلم سره چې جان ابراهیم سره وم، هغه فلم کې مې کار وکړ. نو ایران کې مې یو فلم مقصودی صاحب سره کار وکړ، لینا جان عالم و مارینا گلباری. ما ډیر فلمونه رولونه مې لوبولي لکه ایمان، ډیر داسې بازی فلم. او دا حسن چې زما اوس وروستی فلم دی چې یو پرمختللی فلم دی، دا زما د پروډکشن دی. نور فلمونه مې نورو دوستانو سره کړي، خو حسن زما د پروډکشن فلم دی. او زما د 2 کالو یا 10 کالو هغه تجربې دي چې په دې فلم کې تر سره شوي.
صحیح. او بل نیوک ورته وایي یو څه، خو د فلم پای ډیر دردونکی دی، بل رقم دا فلم نشو ختمی دی.
زړګیا خبره دا ده نجیب جانه چې د یو سینماګر باید په فلم کې پیغام ورکړي کنه. اوس موږ ګوره میلیون ها کسان دي غواړي افغانستان کې مرستې وکړي، خو افغانستان کې امنیت نشته. ولې امنیت نشته؟ د خلکو امنیت نه نیول کېږي. یو ناوې او یو شاو په د واده په ورځ وژل کېږي. ولې وژل کېږي؟ نو د فلم د پای خبره هم داده که یو حسن او یو تبسم قربانی شو، په میلیون ها او حسن نور دی، میلیون ها او تبسم نور په هر ځای کې ژوند کوي، را دي شي ماشومانو سره د مرسته وکړي. هغه تصویر چې د حسن فلم په پای کې فریز شوی دی، سټاپ شوی دی، هغه معنی یې دا ده چې سترګې په لاره دي ماشومان د افغانستان، او مرستو ته سترګې په لاره دي. راځئ چې خپل خلکو سره مرسته وکړو. نو ډیر انساني پیغام پروت دی. هزار ډایرکټر زداوایم چې ډیر آباد په دې فلم کې په نظر کې نیول شوی. دغه فلم چې دی زمونږ د وحدت لپاره، چې افغانستان زمونږ مور ده، که نن مریضه ده، که بیماره ده، که زخمی ده، دا پرورش ته، دا معالجې ته ضرورت لري، اړتیا لري. مونږ باید ټول سره اوږه ورکړو او افغانستان خپل کور آباد کړو. نو ډیر ښایسته پیغام پکې پروت دی. د دې فلم سندرې د حالاتو جال کې ګیریم د آرین خان ډیر ښایسته سندره ده، د احمد افغانوز غزال جان عنایت. د دې فلم سندرې درې دي چې دا ټول مانی وی جوړ کړي. د دې تکړه شاعران دي لکه مالیار صاحب، لکه هارون راون. نو ډیر خلکو مرستې کړي په دې فلم کې. ډیر سن نوي شته، هغه شیان شته چې په
ډایلاګونو ډیر خوښ شول. ایمان صاحب، تاسې کله د فلم هیرو حسن چې افغانستان پرېږدي روان وي، نو هلته مور مړه شوي، وایي چې یوه مور مې مړه شوه، بله مور مې یعنی وطن خي چې پرېدم او روان یم، نو ډایلاګ برخه کې ډیر برلاسي استه، او خدای پاک دې لا نور همت هم درکي. د فلم ډیر ښکلی فلم دی. داسې څه امکان نشته چې دا فلم نتفلکس ته لاره پیدا کړي. تاسو ته پته ده نتفلکس په ټوله دنیا کې یوه داسې شبکه ده چې د هرې ژبې فلمونه اخلي، او دې فلم تیار سب ټایټل هم شته دی په انګلیسي کې. څه لاره نشته چې په نتفلکس ته تاسې لاره ومومئ دا فلم کور کوي؟ ما خو اورېدلي چې نتفلکس
خلک وړاندیز وکړي نتفلکس ته، یو لاره شته. خلک ډیر نتفلکس ته یو آپشن لري وړاندیز وکړي چې مونږ آسان فلم په نتفلکس کې غواړو، دا کار آسانه کیږي. خو مهمه خبره دا ما ته وا چې ما په نتفلکس ډیر فوکس ونه کړ. نتفلکس هم هر چا سره نه، اوس که یو سړی په سالان کې ناست دی، یو په جلال آباد یا لغمان کې ناست دی، یا په قندار کې، هغه نتفلکس رقم وګوري. خو یوټیوب کته شي، یوټیوب د ټولو لپاره دی. نو ما وویل چې اوکې، پیسې خلاړې پورا وړې شلمه، دغه توفه چې ده، دغه ډوډۍ چې ده، دا ملمستیا چې ما کړې، نو دا به ټولو افغانانو ته ورسیږي. نو ما یوټیوب وټاکه، او تقریبا 4.5 لک کسانو تر اوسه دلته فلم لیدلی. خو زه انشاءالله 3-4 میاشتو کې به 1 میلیون ته ورسیږي. نو دا ډیر د افغانستان د سینما لومړنی فلم دی چې پوزیټیو کمنټونه ډیر لري. تاسو تقریبا 2.5 زره خلکو کمنټ کړي. دا هر یو کمنټ چې ولولې، ستاسو په سترګو کې به وښکې راولي
هغه
کوم احساسات چې خلکو په دې فلم کې لیکلې. نو زه کله چې مایوسه کېږم چې اوکې زه پیسې لاړې یا قرض مې وکړ یا 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 ستړی شولم یا دا سینما مې اوس د اوس لپاره پرېښې، خو چې کله د خلکو کمنټونه راځي زما دمه داسې زما دا ډېر یو ښه احساس راته پیدا کېږي کله چې د خلکو کمنټونه لولم د آسان فلم پاکله. نو توکل په خدای اوس هم نا امیده نه یم، زه له خیره کابل ته پروازونه چې پیل شو لاړ به شم. سالے صاحب تو زما لک دس لری لری ملگرے دے، نو انشاءاللہ ارک سارا باڑی کے ٹنگ کم نو او گوری چے مشران سے کہی جانا واڑی چے پھر تا سینما کے کارو کما
دے چے پخپل دا افغان فلم مشر تا سو شے او خستا ہنری فلموں نا تا سے ظرفیت لرے دا دا زواک لرے تا سے جوڑ کے او دا نور سرم کوما کو کہی دا وطن پتا سو آباد دے پتا سو خستا کر ایمان سے در تو وے چے بل فلم بکل جوړوي داسې تا خو ډېر ناهیلی هم کړو خفه دې هم کړو، خو دا ستا مینوال به بیا هم وایي چې یو لاره پیدا کړه ایمان خان مونږ ته به یو بل فلم هم جوړې. نو امکان شته
ترکیب جانا ډېر ښایسته خبرې ته اشاره وکړه که زه د افغان فلم مشر شم. اصلي د مشر وظیفه دا ای چې خدمت وکړي خپل ټولنې ته. کله چې یو څوکۍ مونږ ته سپارل کیږي دا په دې معنی نه ده چې مونږ رئیس یو، مونږ د چا بادار یو، مونږ خدمتگار یو نجیب جانا. کله چې اوس که د افغان فلم رئیس دی که وزیر دی که هر څوک دی، دوی د خلکو باداران نه دي. دوی باید د څوکۍ په ارزښت پوه شي چې دوی د خلکو خدمتگاران دي. زه هیله لرم چې په راتلونکي کې که دا خدمت ما ته وسپارل شي انشاءالله دا به په پوره ایمانداری خپله دنده سرته رسوم. زه به ځکه چې ما په هلته ژوند کړی، زه د ټول فلم جوړونکو او فرهنګیانو د زړه نه راځم. یو داسې سړی چې ټول عمر په بهر کې تیر شوی او راشي زما مشر شي او هغه ما ونه پیژني، زما فرهنګ ونه پیژني، زما ژبه ونه پیژني، نو هغه څنګه مشر زم ټاکل کیږي؟ نو دا یو یو ښه ټکی ته اشاره کړی په دې له چې ارګ په دې باندې یو ښه تصمیم ونیسي د افغان فلم د مشرۍ پاکله.
هم دې هیله ایمان خان چې ستاسو د خبرې هغو غوږونه ته ورسیږي چې د هغوی په لاس کې ډېر څه دي او ډېر څه کوی شي. نو ایمان خان د نورو کومو فلم ستورو فلمونه دې خوښېږي؟ هغه که د ګاونډیو هېوادونه وي که یا نړیوال فلمونه دي. په خپله کله کله چې داسې غواړې چې فلم وګورې نو د چا فلمونه ډېر ګورې؟
والا زه فلمونه هر رقم ته فلمونه ګورم، ځکه چې دغه فلم چې دی یو مکتب دی. دغه فلم لیدل په دې کې باید مختلف درسونه ولولې کنه. اوس یو په اوس فکر وکړه بالیوډ کې په کال کې زر فلمه جوړیږي، دغه 900 فلمونه دومره عالی نه، خو سل فلمونه ډېر ښکلي. همدغه سه هالیوډ کې که نظر واچو دا ټول فلمونه سل فیصد ښه نه، خو بد فلمونه په ټولو کې شته، خو د هر فلم لیدل ښه مونږ لپاره. زه زما ډېر ښه یعنی زم د ځینو خلکو د هنر مینوال هم لکه نواز الدین صدیقی په بالیوډ کې نن سبا ډېر ښایسته کار کوي. د هغه یو سیریال ګورم د سیکرټ گیم په نوم سیف علی خان سره، نو ډېر نړیوال کارونه هغه خلک کړي. زما د امیتاب بچن ځینې فلمونه خوښېږي، زما د ریمبو ځینې فلمونه خوښېږي، زما د تام کروز ډېر فلمونه خوښېږي. یعنی زه خپل هم هنر یو هنر چې د ژبه او یو سرحد نه لري کنه. نو مونږ کولای شو د هرې ټولنې فلم وګورو. زه خپل هم مینوال یم، خو په پیل کې باید خپل تولیداتو ته وده ورکو. زه د خپلو خلکو نه غواړم چې کله یو افغاني فلم په یوټیوب کې راځي، باید زموږ مسؤلیت او ایماني دنده ده چې موږ په ډزو کې، په ناامنیو کې، په بدبختیو کې، په قرضداریو کې یو کار کوو، باید هغه وستایل شي. او دا زموږ د خلکو دنده ده. زموږ خلک ډېر با فرهنګه ښایسته خلک دي، باید د خپل تولیداتو څخه دوی لیدنه وکړي او دغه ملاتړ وکړي.
صحیح ایمان خان، ډیره مننه چې موږ له مو وخت راک سر مان لري په زړه کې.
ارمان مې دایمي سوله ده په افغانستان کې چې خلک د سولې په فضا کې ژوند وکړي. د ډزې او د ټوپکو د ټانګونو آواز نور په زما په هیواد کې وانه اورېدل شي، دا زما لوی ارمان دی او هیله ده.
او اخره کې خپل مینوالو ته څه پیغام لري؟
بس دوی دی آباد دی، دوی دی خوشحاله، یو بل باید وستایو، یو بل باید په غیږ کې ونیسو، خپل د لږو تولیداتو څخه ډیر ستاینه وکړو، خپل هنرمندان په پیل کې ویاړو، بیا وروسته د نورو ټولنې هنرمندانو ویاړو.
دا افغان فلم ستوري ایمان افغانستان چې د خپل هنري ژوند په اړه له تاسو سره معلومات شریکول. تاسو د مشال راډیوي مجلې ته غوږی. اوس درته د یو افغان لیکوال سره مرکه لرو. ډاکټر جاوید ساپی په چین کې د طبابت په څانګه کې تر ډاکټورا یا پی ایچ ډی پورې زده کړې کړې دي. نوموړی د کابل پوهنتون استاد، په ارګ کې د ولسمشر سلاحکار او تر څنګ یې د کینسر یا د سرطان پر ضد د جوړ شوي بنسټ مشر دی. ډاکټر جاوید صافی اوس مهال په کابل کې له کورونا سره د افغانستان د مبارزې د اضطراري کمیټې د متخصصینو د بورډ غړی دی. په دې وروستیو کې د کورونا یا کووېډ 19 په اړه ځینې آثار له چینایي پښتو ته ژباړل شوي دي. موږ له ډاکټر ساپی سره مرکه کړې او په سر کې مو پوښتله چې د نوي وایرس په اړه دومره زر کتاب څنګه ولیکل شو او بیا څنګه سمدستي پښتو ته هم وژباړل شو.
تاسو وګورئ چې تاسو لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکوله، دا بیخي دقیقه خبره ده چې وایرسونو ډیر د پخوا څخه انسانان حیوانات ځپلي ول، او خو کله چې دا کووېډ 19 په ووهان ښار کې رامنځته شو نو هلته هم خلک هم ډیر زیانمن کړل. ول تاسو پوهیږئ چې چینایان ډیر محتاط خلک دي، ډیر یعنی ډیر محتاطانه عمل یې وکاو او دا یې د کنټرول لاندې راوستل. نو هغه وخت کې هلته په چین کې خورا ډیر مختلفو ښارونو نه ټیمونه جوړېدل او دی ووهان ته استول کېدل د پاره چې هلته دی په بریک په شکل باندې لکه یو ټیم لاړ شي او بل ټیم راشي او دی کار کوو. بیا د یو کمیټه د استرار جوړه کړه ده چې په هغې کې دغه کمیټې وشلل کړی چې په دې باندې کتابونه ولیکي، یعنی دی چې څه تجارب کړی ول، یعنی کومې بیلګې چې دی عملي کړې وي. دی کوشش کوو په دې خاطر چې دې لپاره نه واکسینو نه درملو، خو دی کوشش کوو چې دې لپاره څنګه دا ډیاګنوز کړي، څنګه یې تشخیص کړي او څنګه یې درملنه وکړي. نو دې لپاره دی څنګه دغه ووهان ښار کې دغه حالت کېدو ته ورسېده، نو دی دغه کتاب آلریډي دستی پبلش کو او په مختلفو ژبو باندې او نورو هیوادونو ته واستول. نو هغه شوله چې مونږ هم دلته په دې خاطر چې زمونږ پښتانه خلک نو د دې نه زیانمنو، نو مونږ هم دغه کتاب دوه کتابه دي دا موږ باړل پښتو ته تر څو هغه ډاکټران چې په نورو په چینایي ژبه نه پوهیږي هغه دې نه هم استفاده وکړي.
نو په پښتو ژبه تاسو وایئ چې دوه کتابونه ژباړل شوي، د دې نومونه څه دي او تاسو تر څنګ نورو کومو دوستانو په دې کې کار کړی که تاسو یادونه لازمي بوله؟
یو د کووېډ 19 نه یو ګام وړاندې چې دا د په شانهای کې هلته یو استاد دی د یو یونیورسټۍ او دا د استرار د کمیټې رئیس هم و، هغه دا کتاب لیکلی و په چینایي ژبه و، دا بیا مونږ پښتو ته وژباړه. تر څنګ بیا دا حمیدالله حمیدي دا ژباړلی، ولې زما د نظر لاندې په دې خاطر چې هغه په میډیکل کې ډیر اصطلاحات یا ډیر موضوعاتو باندې نه پوهېدو، نو په دې خاطر مونږ دواړو سره یو ځای په ماهنګي سره دا کتاب جوړ کړی. او یو بل کتاب دی چې هغه اوس هم لږ ذره پاتې دی ولې تقریبا تکمیل دی، نو هغه کتاب یو ټیکنیکل کتاب دی، یعنی هغه ډاکټرانو چې په ووهان کې مریضان څنګه آیسولیټ کړي ول، څنګه دی د اول سټپ نه واخله تر فراغته پورې د یو مریض د ډیر مختلف کیسونه پکې هلته ځای په ځای کړي، کم درمل د استفاده کړي، یعنی ټول شیان پکې دي چې دا د ډاکټرانو دپاره ډیر ښه بیلګه ده، یعنی ښه ګایډلاین کېدلی شي. نو دغه کتاب چې چین کې ډیر زیات چاپ شوی دی په نورو ژبو مو په پښتو نه و، نو دې لپاره مونږ هم کار ما پر کار وکړو شخصا په دې کتاب په دې خاطر چې دا ټیکنیکل و، نورو دوستانو سره همکاري و نشله کړی، دا ما پخپله تیار کړو نو دا پر ډیر نږدې راتلونکي کې چاپ شي.
د دې پسونو مې ډاکټر صاحب تاسو د غبل کتاب نوم خو واغسته کوویډ 19 نه یو ګام وړاندې چې حمیدالله حمیدي ژباړلی استاد سمرسته تبن ور سره وه، تاسو کوم اثر تر لاس لاندې دا غنوم مو تر اوسه غوړه کړی ورته کنه؟
دې لپاره په خاطر ته دي چې هغه کتاب یعنی دا غي چې په چینایي ژبه ژباړل او زمنګ تقریبا سر نږدې دی ولی په دې خاطر چې نوم یې موما غشای وسیږي خلک په کې تغییر وسیږي نو په دې خاطر دا د کورونا د تشخیص او درملنې کتاب دی یعنی د کورونا تشخیص او درملنه
سیاده کتابونه ډاکټر صاحب کورونا په موضوع چې لیکل شوی څه فکر کوي ډاکټرانو ته لوستل ډیر اړین دي که عام ولسم لدینه ګټه اخیستای شي
زه فکر کوم چې عام ولس هم تنه ګټه پورته کولای شي په دې خاطر چې په دې کې داسې موضوعات راغلي دي چې څنګه یو کس کچیرته دی دغه علایم او نښې نښانې په کې پیدا کیږي او دا څنګه ځان آیسولیټ کی په کور کې کی روغتون ته لاړ شي کم درمل وکاري کم کارونه وکړي کم ونه کی یو روغتون چې جوړیږي کم کارونه باید وشي ډاکټر باید څنګه وکړي یو مریض چې مختلف کیسونه دي چې په دې خاطر چې یوازې په ټیسټونو باندې چې دغه ټیسټ کوي دی باندې کېدای شي بعض مریضانو د پاره یعنی معاصر نه اوسیږي هغه د پاره د نور د سیټی سکان او دی رادیو د سیټی سکان نه ډیر استفاده کړي یا نور د مختلف درمل آزمولي دي کې دا ډیر شیان راغلي د دواړو څنګه د پاره هم د عام خلکو هم د ډاکټرانو د پاره ډیر مفید دی خو زه فکر کوم د ډاکټرانو د پاره به ډیر مفید ګایډ لاین وي
ډاکټر جاوید صافی صاحب د چینایي ژبې د زده کړې په اړه کرته وایي دا تر هغه ځای چې مونږ اورېدلې د نړۍ یو لاغو ژبو څخه ده چې وایي په ګران زده کېږي تاسو څومره وخت کې زده کړله او څومره وخت تاسو په خپله چین کې وست
او په کله چې زه په مکتب کې وم هغه وخت کې ما هم درې ټوکا کتابونه د لسم یو لسم او دولسم د کانکور د پاره کله چې د افغانستان کې د بورډ اگزام بو نو هغه وخت کې ما دا درې کتابونه په دې کې د سوالونو او جوابونو د لسم سم په ولسم دولسم چې ډیر زیات زورګونه ټوکې چاپ شول په هغه وخت کې په دې خاطر چې دا ولنۍ بیلګې زما و نو په هغه وخت کې ما یو کورس کې درس ویلی په کابل کې چې استاد خاموشه استاذی کول نو البته بيخي زیات شاګردان د مختلفو زین نراتل نو په هغه وخت کې ډیر زیات چاپ شول ما د کتاب او د کتاب لستلو سره لیکلو سره وړکتوب نه ماشومتوب نه علاقه مندي درلودل ولی د کتابونو ما ته ډیر څه زده کړ په دې خاطر چې زه ډیر ابتدایي حالات کې وم نو ما به هغه وخت کې د کانکور ډیر ښه لوړې نمرې مو واغستې تیپ پنځه تر اغلم دا نه وروسته بیا سکالرشپ راغی بیا زه چاینا ته لاړم چین کې هم چې زه څنګه اول لاړم مونږ هیڅ شی په پښتو نه درلودل پښتو او دری ژبه باندې نو نورو هیوادونو ډیر درلودل زمنګ کم ماسلین چې پښتانه وغه چې بل تلاړ نو په ډیر مشکلات سره به مخ نو ما ځان سره فکر وکړ چې باید په یو چی شکار وکم هغه وخت څو نورو دوستانو تشویق کړل ما نو هغه وخت کې ما دوه ډیکشنریان چې یو په پښتو چینایي نه پښتو ته او پښتو نه چینایي ته یعنی دا هغه وخت تیبي ډیکشنریان یې ما ولیکل ترڅنګ یو خودآموز زبان فارسی په فارسی مې یو کتاب ولیکه داغه نو وروسته بیا پرته له خون کې د چینایي ژبې کتاب مې په کابل پانتون د پاره ولیکه داغه نو وروسته چې کله زه بیا چاینا ته لاړلم اول ته مې ډاکټورا وکړو د ډاکټورانو چې وروسته نو بیا ما یو کتاب د سرطان د مخنیوي د پاره ولیکه په دې خاطر دغه کتاب په پښتو ژبه لومړنی کتاب دی چې چاپ شوی دی او ډیر زیات مونږ ویشلای دی په افغانستان کې او نورو پښتنو سیمو کې نو دغه په دې خاطر چې نوی ژبه ته تاسو ویلی واقعا یو ډیر ستونزمنه ژبه وه نو مونږ هم په لومړي کال کې چې مونږ کله بیجینګ لانګویج اینډ کلچر یونیورسټي ته لاړو هلته افغانان مونږ کې د شاواله مرحله وو یا د دوه کسان وو اول یو څنور افغانان په خاطر ول ډیره مغلقه ژبه ده واقعا ډیره سخته ژبه ده ولی اوس دې کار ورته کوي چې دا نورم حسانه کې څنګه اسانه کولای شي خو ډیر لستی په دې خاطر لري چې په 1.2 بیلونه کسان ته خبرې کوي نو د نړیواله یو ستره ژبه ده راتلونکي کې کېدای شي تاسو به هم ډیر تحقیقات کړی اوسی کې چې چینایي یان او چینایي ژبه به داسې ټولو هیوادونو کې خبرېږي او اوس چې خالي انګلیسي زده کوي هغه وخت به خل چینایي زده کوي نو سخته ژبه ده ول چې وی وایي ډیر ښه شیان هم پکې شته دي واقعا داسې یو ژبه ده چې دا تصویر نه اغستل شوی وه او داسې هغه چې اوس هم تصویرونه ګوري هغه یو تصویر دی فرض مثال لکه لمبه د اور چې اوسیږي اوس چې تاسې د کرکټر وګوري لمبې ته ورته شی دی هر شی یو ځانته ځانګړتیا لري او د تصویر خبرې دي که څوک پرې پوه شي نو ډېره خوږه ژبه رښتیا هم ده
صحیح او ډاکټر صاحب د چین حکومت چې ده دوی خپل هم څه کوي چې د دوی ژبه نور خلکو د پاره اسانه شي دوی په بیلابیلو هیوادونو کې تلویزیونی رسنۍ لري یا د رادیوي خبرونه کوي د دې ترڅنګ د دوی سفارتونه چې دی هغه هم څه کوي په افغانستان کې دوی صداسي خبرونه لري برنامه لري
زه فکر کوم چې په افغانستان کې دوی هم خو ډېر د پخوا پخوا څخه پښتو ژبه لکه د پاکستان دغه پښتني سیمې چې دي، د افغانستان پښتانه چې دي، دوی دپاره دوی ډېر د پخوا نه، زه چې کله ماشوم وم مور به مې په کور کې راډیو د یو بجې هغه کې داسې پخواني پخواني سندرې یا بعضې نمونه به یې اخیستل چې دې کسانو مونږ ته ریکوست کړی دی، نو ما به خپل نوم ته کتلی چې زما نوم پکې شته که نه. نو هغه ماشوم چې وم دی یعنی دوی په پښتو ژبه باندې نشرات درلودل، خو کله چې بیا دغه حالت ښه شو نو اوس بیخي پښتو ژبه دلته عامه شوې، یعنی دغه پښتو ژبه هلته چینایان راډیو چې لري هغې کې چینایان ډېره ښه پښتو ژبه خبرې شي کولی. پخوا پخوا ډېر پخوانه یو څه چینایان به دلته افغانستان ته راتللي یا پښتنو سیمو ته به تلل، هلته پښتو زده کوله، چې اوس یو بیلګې شته دي. یعنی داسې کسان ما لیدلي چې د 80 کاله 90 کاله عمر لري په پښتو ډېر ښه پوهېږي. نو په دې خاطر هر څوک کوشش کوي چې خپلې ژبې ته رونق ورکړي او خپلې ژبې ته کار وکړي، خو په افغانستان کې او په پښتنو سیمو کې په کار دا ده چې په خپلې ژبې ته ډېر کار وشي، تر څو زموږ هغه کم فرهنګ کم کلتور چې دی هغه ژوندی پاتې شي او موږ وشو کړی چې د خپل کلتور د نورو سره په ښه توګه نه شو مقایسه کولی او پرتله کولی، ولې په میډل حالت کې یعنی متوسط حالت کې خو باید موږ وساتو. نو ټولو هیوادوالو نه مې غوښتنه دا ده چې باید پښتو ته کار وکړي او پښتو نورم رونق ورته ورکړي او کوشش وکړي چې دا د دوه سیمو پښتانه چې اوسېږي دوی دپاره نورم اسانتیاوې رامنځته شي او ژبپوهان په دې باید ډېر کار وکړي.
سید ډاکټر جاوید صاحب، د ځینې هیوادونه داسې وي چې د دواړو هیوادونو پوهنتونونه چې د هغو ترمنځ یوه رابطه وي، په چین کې کوم پوهنتون کې پښتو ښودل کیږي که نه، او یا په کابل کې چې پوهنتون کې تاسې استاد هستئ د چینایي ژبې کومه څانګه شته؟
او لکه څنګه چې زه افغانستان ته راستون شوم تقریبا 2010 یا 11 کال به، دلته د چینایانو چینایي ډپارټمنټ ډېر پخوانه ول دی، بیا جوړ کړ اوس چینایي ډپارټمنټ روان دی. زم دلته مام دلته زه مصروفه شوم، چینایان اوس هم استادان دلته کنفیوز انسټیټیوټ په کابل کې دی، چینایي ژبې یعنی خلکو ته زده کوي، او هلته په چین کې هم تقریبا دوه یونیورسټیانې پیکینګ یونیورسټي او یو بل یونیورسټي والته چینایي پښتو ژبه تدریسیږي که نه. نو په دې خاطر باندې دا دوه فرهنګ دوه کلتور لا کیدای شي چې نورم سره نږدې شي، یعنی دغه پښتانه سیمې له د چینایانو سره پخوا څخه ډېرې ښې ارتباطات او روابط درلودل، که چېرته دا ژبې نورو باندې ورباندې کار وشي او چینایان ډېر علاقمند زیات دي، نو دا به راتلونکي دپاره یو ښه پل د دواړو قومونو یا دواړو برخو تر خلکو تر منځ به ډېر ښه پول رامنځته شي.
خدای دې وکړي چې همداسې وشي چې د مونږ اثار هم هغو ته ورسېږي. ډاکټر صاحب، تاسو په خپله پښتو کې خو لیکل کوئ، له چینایي نه تاسې ژباړې کړې دي پښتو ته، ښې بېلګې هم لرئ تاسې، له پښتو نه چین ته د لیکلو څه تجربه هم تاسو لرئ؟ په چینایي مجلو کې مو لیکل کړي یا کوم کتاب مو په چینایي ژبه لیکلی که نه؟
او یو افغانستان ټراول ګایډ دی چې هغه ما په چینایي ژبه لیکلی، هغه چینایان چې پخوا افغانستان ته راتلل او د افغانستان مختلفې سیمې مې ورته دغه کړي دي، یعنی په ګوته کړي دي، یعنی د پښتنو دغه سیمې چې وي، او تر څنګ ما په چینایي مجلو کې ډېر مقالې لیکلي دي، تر څنګ موږ چې همیشه تیزیس او دغه کوم پیپر چې لیکلی ډېر په چینایي لیکلي دي، او 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 چینایي ژبه ډېره خوږه ژبه ده، په دې خاطر چې هلته موږ ډېر وخت تیر کړی دی، تقریبا 15-16 کالم تیر کړي. نو هلته چې کله موږ چین ته لاړ شو نو داسې فکر کوو چې موږ اوس خپل کور ته راغلو، ول چې د ځواني یو مرحله یا چار ځای کې سړی تیره کړي، نو هلته واقعا سړی هغه ځای ډېر خوښیږي. خو چینایان زه چې فکر کوم ډېر نرم خلک دي، ډېر با فرهنګه با کلتوره خلک دي، داسې نه دي لکه نورو هیوادونو غوندې چې غریب شولې مسکین شولې بیا درته هېڅ د انسان په سترګه نه ګوري، ولې چینایان بیخي بل عادت لري. کله چې به زب فرض مثال دا از ما خپل تجارب و چې زه به کتلم چې د افغانستان ما اول خو به په دې فکر کاو چې دا یو افغان دی، یعنی هلته به ډېر مشکلات په دې هیواد کې اوسېږي، پوښتنې به رانه کولې. خو کله چې به موږ سره چینایي شروع کړله، یو دفعه به داسې حیران شول چې دا ته چینایي غږېږي او که څنګه. یعنی بعضې وخت به داسې حالت راغی چې دغه ماشومان چې به زموږ د کورو دا چې به کله موږ په ټیکسي کې چیرته تللو، نو هغه ټیکسي ډرایور به ویلي چې که چیرته زه د مخ ونه ګورم، ما رنګونه لږ فرق کوي که نه، سترګې او مخ، وایي چې دا ونه ګورم زه فکر کوم چې دا چینایي دی. نو په دې خاطر به ډېر زیات احترام به یې کوو، حتی داسې حالت به راغی چې تا به په یو شی دی خپل چنای ته په لاس روپی نه ورکو، تا ته په 2 روپۍ په 3 روپۍ درکړه، په دې خاطر چې ته هغه ژبه، هغه ژبه دې ورته ایزده ده، د هغې فرهنګ دې ایزده ده، او په ډېر زیات خوشحاله کېدل، ډېر زیات تاثیر به یې ورباندې کوه. نو دا زه فکر کوم چې چینایان دغه فرهنګ، دغه کلتور او دغه رسم رواج او د دې دغه عادتونه او د دې دغه مخلصتیا د دې باعث شوي چې دا اوس ټوله نړۍ ته لاس ورسیږي او د ټولو هیوادونو سره ښې اړیکې ولري. نو چینایان به زه فکر کوم ډېر زیات به نور پرمختګ وکړي. په دې خاطر تاسې ولیدل چې دغه کورونا د ډېره ښه مینجمنت کړله او ډېره ښه یې کنټرول کړه، نورو هیوادونه ونه شله کړه، د دې نه ډېر ستر هیوادونه وو. نو چینایان یو یعنی قوي سیستم لري، دا سیستم زه فکر کوم په راتلونکي 2 کلونو کې به د ټوله نړۍ هر ځای کې د نفوس ولري او دوی به د خپل د اقتصاد د لارې نور هم پرمختګ وکړي.
صحیح، چین زمونږ په گاونډ کې پروت هیواد دی، داسې کوم عادتونه دي چې افغانانو ته ډیر ورته دي؟ تاسې هلته هم ژوند کړی، دلته اوس په افغانستان کې مست، نو کوم عادتونه مونږ غوندې دي؟
لکه یو شی ډیر زیات چې ما د دوی لیدلی کنه، کله چې مونږ د چا میلمستیا کوو کنه، د پښتانه او دا خلک ډیر زیات د میلمه ډیر زیات عزت کوي، کور کې ډوډۍ نه خو دې ته 15 شپږ رقم شیان تیاروي، او کله چې هوټل کې چیرته به مونږ چې لاړلو، نو دوی خپل منځ کې چې لیدل ډېر به کوشش کوو چې زه پیسې ورکوم او زه پیسې ورکوم، زه تامل مستیا ستا کوم او ته به زما کوې. یعنی دا د دوی یو ډېر غټ خصلت و چې میلمستیا، دوستۍ، کله چې دوستي در سره وکړه بیا دې قطن نه خوشی کوي چې په هر حالت کې اوسیږي. دې ته هغې ته مهمه نه ده چې ته د کوم ځای او څه شی کوې، خو ولې دا ورته ډېره مهمه ده چې د هغې یو ملګری، او واقعا خلک ډېر صادق دي.
صحیح، تاسې ویلي چې په دوستۍ کې هم تکړه دي او میلمستیا کې هم تکړه دي، د دې خبرې څومره خیال ساتي چې مثلا که یو افغان ورکره میلمه کیږي چې هغه څه شیان ورته کیږي چې افغانان یې خوري؟ کله کله داسې خو به نه شوي چې داسې شیانو سره مخ شوي هستئ چې تاسو ورته کتی هم نه شول خوړل، خو یې لرې خبره ده.
نه، چې په دې خاطر چې دا ما تاسو ته مخته وویل کنه چې دی اوس ډېر پرمختګ کړی دی، هغه پخوانی چینایان نه دي. دی چې کله د یو چا سره دوستي کوي، دغه هیواد په حق له ډېر زیات معلومات راغونډي. یعنی دا زما خپل تجارب و کنه چې دوی ورته ویل چې افغان یم، دوستي بیر سره وکړو، له ډېر محبت یو څه به د دوی فکر کې ګرځېدلی و چې افغانستان داسې بد حالت کې دی، داسې دی، خو تا ته به سیده نه ویلي. خو کله چې به دوی بله ورځ چې به دې ولیدې، یا راتلونکي ځل چې به دې ولید، دوی به خپله میلمستیا څه چې به وکوله، دوی به د افغانستان په حقله دومره معلومات راغونډ کړي وو چې بېخي زیات هغه حقیقتونه نه به ټول پوه شوي ول. نو په دې خاطر دغه خلک چې کله یې مونږ ته میلمستیا کوله، مونږ ته مسلم رستورانت یا کوم رستورانت چې اسلامي خواړه به درلودل، هلته یې میلمستیا کوله، که په کور کې هم کوله، هغه شیان به دوی پخول چې هغه د هغه غوښې اوسېږي چې هغه د مسلمانانو په فکر سره جوړې اوسېږي، او مسلمانان یې خوړلی شي، حلال غوښې اوسېږي یا نور شیان، مونږ ته به ویل چې تاسو بېخي بېغمه یو خورئ، دا مې داسې پخ کړی، دا مې داسې پخ کړی، او داسې شیان به مې نه پخول چې یو دوه درې شیان، یعنی شل دېرش رقمه ډوډۍ به یې دغه تیاروله، سړی به حیران پاتې شو چې دا څه رقم میلمستیا ده. او دوی عادي حالت هم همداسې دی. بعضې وخت لکه څنګه چې دا اوس خلک دا میډیا یا نور سوشل میډیا یا نور خلک یې وایي هغه غوښې چې یعنی حرامې دي، یعنی دومره وخت مونږ په چین کې تیر کړی دی کنه، ما هیڅ وخت نه دي لیدلي چې هر رستوران کې داسې خرابې غوښې پیدا شي او وپرول شي. ولې مختلف یو کوڅه یا یو سټریټ د دې لپاره کوو هغه صحیح ده، دې کې زه تاسو ته د ټولو خلکو سره یې منم، ولې په عام شکل باندې دوی دغه نورې خرابې غوښې قطن ما نه دي لیدلي چې دوی خرڅې کړي اوسېږي او یا دوی خوړلې اوسېږي. نو په دې خاطر باندې چینایان زه فکر کوم چې ډېر پیاوړی ملت دی، او د میلمستیا او دوستۍ په منځ کې هېڅ شک نشته.
صحیح، او د تاسې بلیدلې په افغانستان کې مثلا د خوست خلکو ځان له لهجه ده، د وزیرستان خلک بل رقم خبرې کوي، د ننګرهار خلک او د پېښور خلک تقریبا یو شان خبرې کوي، د کوټې د خلکو خپله لهجه ده، په چین کې هم دغسې لهجې مختلفې دي؟
وو په دې خاطر چې دغه یو ډېر ښه بېلګه ما یو وخت یاد ته راغی، زه چې کله مونږ په شمال او بیجنګ دغه ځایونو کې اوسېدلو په مرکزي سیمو کې، او دغه جنوبي ساحې چې دي ډېر تجارتي هغه کې زیات دي کنه، دوی زیاتره د تجارت او د تجارت سره ډېر علاقه مندي لري، او ټول تجارت او بزنسونه هم ټول دوی کوي، خو د هغې ژبه او د دوی ژبه ډېر فرق کوي. کوم ځای کې چې مونږ اوسېدلو لکه بیجنګ او دا نږدې ښارونه، دوی په تونخای ورته ویل، یعنی هغه سټنډرد چینایي وایي، یعنی چې هر خلک په دې پوهیږي، ولې د دې نورو سیمو ته چې مونږ لاړو مونږ ونه پوهېدلو چې دوی څه وایي. حتی مونږ خو پرېږده چې نور چینایان به د دې نورو سیمو چې لاړل هغوی به هم د دوی په خبرو نه پوهېدل، بېخي به ولې بېخي به نه پوهېدل. ولې لیکلې ټول یو شی دي، لیکلې یو شی دي، ولې تنا تلفظ لهجې فرق کوي لکه څنګه چې مونږ لرو. زمونږ خو بیا هم پوهېدلی شو کنه، یو بل پوه کولی شو. داسې کم لغات دي چې صرف لهجه فرق کوي چې دا د کم ځای دی او دا د کم ځای. نور خپل په منځ کې افهام و تفهیم کولی شو، ولې هغوی بیخي افهام و تفهیم هم نشي کولی. داسې ظاهر ده په دې خاطر چې چین وګوره تقریبا 250 قومونه دي کنه، او 1.2 میلیارد کسان اوسیږي. نو هلته خامخا د دوی فرهنګ کلتور د یو سیمو د بل سیمو ځان ته لږ توپیرات لري. په دې کې شک نشته، ژبه کې هم فرق شته دی. نو په دې خاطر چې نفوس زیات دی نو کېدای شي په دې کې شک نشته چې د دوی نور شیان هم دغه کلتوري څانګې هم فرق سره لري.
ډاکټر صاحب ډېرې خوږې خبرې کوئ، جالبې خاطرې راته وروئ. دغه هر څه مونږ نه دي لیدلي نه اورېدلې، ډېرې ښایسته خبرې در سره دي. زمونږ اورېدونکو ته که دا ووایه چې چینایانو ته څومره معلومات شته د افغانانو په اړه، او زمونږ د ادب نه هغوی څومره خبر دي، تاسې داسې څه معلومات لرئ چې د پښتو د کلاسیک ادب نه یا د معاصر ادب نه یا زمونږ د فولکلور نه څه ژباړل شوي هم دي که نه چینایي ژبې ته؟
په بده مرغه دومره زیات کار ورته نه دی شوی، ولې چینایان په دې خاطر چې دوی اکثره دغه نوي نسلونه چې دي دوی زیات د افغانستان په حق لبانه ډیر زیات معلومات نه لري، صرف افقی معلومات دي. ولې د پخوانی خلک چې دي په دې خاطر چې افغانستان ډیر د پخوانه د چین سره ډیر ښه روابط لرل، حتی چینایان به افغانستان ته راتلل، دوی به پښتو ژبه یعنی نور زده کړې به دلته کولې. یعنی افغانستان هغه وخت ډیر ښه حالت کې و، تقریبا شپږ ګنټې لاره ده تر منځ، هلته د میدان ته راغلي، دومره احترام دومره دغه ورته کړی و کنه. نو د پخواني خلک په دې خاطر دغه افغان هم چې دی ورته افغان وایي، یعنی هغه پخواني کوم هیوادونو چې تاریخ لري دی ورته نوم هم چینج کړی دی خپل ژبه باندې. دی کم هیوادونه چې تاریخ نه لري نوي جوړ شوي دي هغې ته بیا خپل هماغه نوم اخلي. فرض مثال تاجکستان کنه، داسې بعضې نومونه چې هغې ډېر زیات تاریخ نه لري هغې خپل نومونو باندې یادیږي، ولې کوم هیوادونه چې ډېر تاریخ لري هغې ته ځان ته نمونه ایږي. فرض مثال فرانسې ته فاگوا وایي. فاگوا د دې لپاره وایي چې قانون یا لا، په دې خاطر چې هلته قانون، قانونیت او قانون په فرانسه کې ډېر دغه ول کنه رایج و او خلکو ورته ډېر دغه درلوده. فرض مثال امریکا ته میگوا وایي. میگوا په دې معنی چې ښایسته ملک، می ښایسته ته وایي، ګوا ملک ته وایي، یعنی یو ښایسته ملک. یعنی دی هر چا دپاره هندو کنه، هندوستان ته دی هندو وایي چې هغه هندو نه راغستل شوی دی کنه. نو هر هیواد ته دی ځان ته نمونه لري، او هر هیواد د خپل د سطحې نه ګوري کنه. چې دې هیواد سره دې هر هیواد ته زه فکر کوم چې ځان ته خپل ستراتیجیانې لري او هغې سره مخ ته ځي. ولې د افغانستان په مقابل کې ډېرې ډېره نرمه او ډېره ښه د دوستي او د ورورولي یا د ملګرتیا هغه لري. په دې خاطر هغوی پوهېږي چې افغانستان یو د منرالونو یو مرکز دی، د یو د ایشیا د قلب د آسیا د مرکز دی. نو په دې خاطر کولی شي چې افغانستان دوی دپاره نور هم د دې اقتصاد ته چټکتیا ورکړي او وشي کړی چې د دې سره نور هم ارتباطات ولري، او دوی د خام موادو ته سخت ضرورت لري. نو کېدای شي د افغانستان نه ډېره ګټه پورته کړي.
جاوید صافی سمایه، په چین کې ځینې محدودیتونه هم شته په ځوانانو باندې؟ مثلا دوی فیسبوک کارولی شي یا د نورې ټولنیزې رسنۍ چې دي د دې نه کار اخیستی شي، یا نړیوال برانډونه چې دي د کمپنیانې چې دي دوی هلته څانګې لري په چین کې؟ که نه موږ ډېر معلومات نه لرو، زموږ معلومات به ما وایي. تاسې هلته پاتې شوي یاست، تاسې بهترین معلومات لرئ، په دې اړه هم که یو څه وضاحت وکړئ.
تاسې وګورئ چې چینایان پخوا چینایان نه دي. چینایان چې کله مونږ هلته تللي ول کنه، مونږ مختلف فکرونه درلودل. خلکو مونږ ته ویلي چې چین کې دومره قوي دا دي واغه دي کنه. کله چې مونږ چین ته لاړو او چین مو ولیده، چین واقعا یو ډېر آزاد ملک دی چې څه شی کوي کوي، هیڅوک درته نه وایي چې چیرته ځي، څه شی کوي او څه شی نه کوي. ته به یو پولیس په دې ټول دغه کې ونه ګورې. چین کې به وګرځي، یو پولیس به ته پیدا نه کړي کنه. ولې د دوی سکیورټي، د دوی امنیت فوق العاده ښه دی. خلکو ته ډېر زیات سهولتونه ورکړي، هر څوک هر شی چې کوي. ولې دا تاسې په دې دا دا د ټولو هیوادونو یو یو ستراتیجی ده، یو یو پرایورټی ده چې د هغې داخلي هیواد کوم قوانین چې دی به ته تطبیقې، هغه به ته خوندي ساتې که نه، نو قانون نه به نه وځي، نور چار شی کوي. یعنې تاسو دا برانډونو خبره وکړل، د دنیا هر برانډ چې وګورې هلته شته، فار مثال دغه نیک دی، ادیداس دی، یا نور کوم قوي برانډونه چې دي ټول په چین کې دي، هغه موټر خلک اخلي، لکه بینس او نور موټر چې اوډی دي څه شی دي، هغه موټر ټول خلک یوځي. یعنی دې دغه ټول برانډونه چین ته راوړي دي، هغه برانډونه او چینایان خو پیسې دار شي، ماشومان ته خپل هغه برانډ چینی بل برانډ نه اخلي، یا هغه موټر چینی دی بل نه اخلي، هغه موبایل. تر څنګ تاسو ویل چې نور محدودیتونه، یعنی د خلکو لپاره هیڅ محدودیت نشته، ولې ما تاسو ته مخته ویل چې د دې قوانین او رول چې دی هغه باید هر ملک کې سړی اوسېږي باید قوانین او رول ورته مراعات کوي، نه کې دا خلاف د ورزي ده. ولې په چین کې زه فکر کوم چې ډیر اسانه ژوند دی، ډیر آرام ژوند دی نسبت د هر څونه. یو بل ډیر ښه خاطره دا ده چې تاسو ته وایم چې هر افغان یا د هر هیواد یو کس چې هلته تللی دی، په ډیر مشکله بیا د هغې ځای نه راوتی دی، په دې خاطر زړه یې نه کېږي چې خپل ملک ته لاړ شي. او تر څنګ چې چین ته یو دفعه تللی، بیا خپل ملک ته ستون شوی دی، بیا یې چین یادېږي. حتی زما داسې ټولګي ملګری دي چې هغه اوس امریکې انګلینډ دې ځایونو کې کار کوي، اوس هم کله چې ورته ما ته مسیج وکړي ژاړي، نور چین یې دومره یادېږي که نه. نو هلته خاص یو مزه وه، خاص یو خوند و، او اوس هم شته دی، په دې خاطر چې خارجیانو او بهرنیانو ته ډېر زیات احترام لري.
ډیره مننه ډاکټر جاوید صافی صاحب، دومره خوږې خبرې مو کړې، زموږ اوریدونکو ته مو معلومات ورکړل. تاسو سره به بیا هم کله تماس نیسو، او کور مو ودان، ژوندی اوسئ.
تاسو سره ښه وخت، مننه.
له جاوید صافی سره مو مرکه واورېده. نوموړی افغان لیکوال او ډاکټر دی، په چینایي ژبه هم برلاسه دی او زیات کار یې پکې کړی دی. له همدې سره د مشال رډیوي مجلې دا ګڼه تړو. بله اونۍ به د نورو او نوو مطالبو سره بیا ستاسو په خدمت کې یم. تر هغې د رب باچا پامن.